سلامونه از تلی مشه ده غرمی دولس بجی دی تاسی زمکه کلازاده راژیو ناوری زمک دیخ پروانی دیر برخه ده ازاده ملما او هم درنگه در سی سات پروگرامونه ده زنگل شوی ده خود رقی ولنده ده دی سات خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمنی د کډوالو په توګه د مننه ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویاند پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه ونه باسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشې شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني سلګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 200 زره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلېدو شمنې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینکو د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 15 نورو قانونو په مخه تمدید کړ په دې ډول د دې کان تړون تر 15 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همین افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه 10 کاله مخکې د MCC په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي. ټاکل شوی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جی نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي د حلې پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د ګیس په ویل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی به په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هم حال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګري ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. دا ټول عمومي منشي مارک روته وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تضمینونو د ورکړې بحثونه روان دي لکه د ناټو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روته په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنګټن د اوکراین لپاره په امنیتي تضمینونو کې لیوالتیا ښودلی چې د ناټو د 15 مادې په څیر به وي. روته زیاته کړه په هغه څه کې چې بحث روان دی د ناټو غړیتوب نه دی، خو د ناټو د غړو هیوادونو په څیر به دا تصمیم ورکول کېږي چې 15 ماده یې روښانه، یعنې د ناټو پر یوه غړي برید د ناټو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زلنسکي تر دې مخکې د ناټو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مقبول کې قدر منو کله لیسه کون کو زبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرغ واس پم ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مس من دریم دوسته هله د چي تاسو ټول قدر منو کله لیسه کون کې براتره او چور صحت مند او سر یو د صحت چم وبون پتن می تر نو زکون کو د چي مرسته سو د جغرافیه مس من دریم دوسته نو هله د چي خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کله منو ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسن سره نوٹ کین. قدر منو زکون کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چي ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفحه په کتاب کې لوي شته مینه فایل به تر دې شي چې په پری هم درنګز موږ او تاسو د نن ورځې درسي اهداف یم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلاري زده کوونکو د پرته او چاوتې کټ په هیله یم چې د لوست پای پر رسمه کې وکړي او یو څه زده کړي. ولالی زکون کو دلوست د پیل په شبو کې لمړی مجب تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګول. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مجب تاسو د کرنې او همچنان د دې ترڅنګ د مالداری په حق له معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې مجب تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق له معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوشو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداري او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداري باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نسو ویلی چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بېوزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تندې سره مخامخ دي. ځکه کچېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش د وګړو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسه د خلک چي دي، دا کوم څلروش پیسه د کوم خلک چي دي، دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي، او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسه د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسه د کسان چې دي هغه یې نس کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اختصاصي دي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاری اووی له همدې عمل څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمل څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 40 وګړي په بیلابیلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې د دې سره مخامخ دي. کچیر موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپریال ته متوجه اوسې، چې دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزر پورته کو، نه یوازې دا چې موږ او تاسو په خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنی د خپل هیواد د کوم نپوس چې پکې ژوند کې د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې لسو دا کوم کرنیس حاصلات چې مراته سه په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی ارتای مراته سه د دې څخه بشپړول سه، بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مراته سه سرکول سه په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي. ترونو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري، هغه هیواد کولی شي د په ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري ووسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښ کیږي چې سمه حاصل هیزیز مکی لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي، او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورن له جملو څخه دی چې د افغانستان سندونه د اوبو جریان فقره توګه سره سر تر سوي او هغه پکې کې سر تر سوي کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیز توګه سره موږ ویل سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حد پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته کچه خلک په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه سروي په روزنه کې وي. د سروي په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دی خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزي اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان کی لوش درانیول د بیت هغه په واسطه سره دي سترسي. نو درنو زده کوونکو خدای دې کې تر دې دم پر تاسو پوسی او اوسې ژوند وسام د لوس راتلونکو برخې ترازو چې دې برخې کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچېری په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجوده وو سې نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لیږد او رالیږد کې به اسانتیاوي منځته راسي او حیاتي چارې به په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي او انرژي پر دغو ټولو شانو پر مربوطه ده. یعنی کچېری موږ تاسو سوداګري کوو، کچېری صنعت کارونه باندې اخته یو، کچېری په یو دفتر کې کار کوو، کچېری په یو شونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو په خپله د ډبرو سکاره شمارل کیږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نوري انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. کدر مونږ ځکهون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعتخیزو انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځنې اخیستل کیږي چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د ځینو پلانونو پر اساس په 1350 هجری لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هارک حق له پلټنه وسول چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله او دا معلومه شوله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډېر سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څنګه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې د هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نه سو کولای چې هغه نوي کو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو چې شي نوي کیږي. یعنی نوي کیدنه کی سرچینې کوم سرچینو ته کیږي؟ لومړی درنو ځکونکو انرژي د تولید د نوي کیدونکو ور سرچینې هغه سرچینو ته کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره مرابطه وکولای شي چې هغه پیدا کړو لکه اوبه. دا مرابطه کولای شي چې نوي کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري. نو موږ او تاسو ویلی شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوي کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي. موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ توده ورځ دی سبا یخه ورځ ده. لمر هم نوي کیږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یوه ورځ وي. نو دا نوي کیدونکي انرژي ورته ویل کیږي. خو د انرژي نوي کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي. یعنی نن نوي کیدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوي کیږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نه سوزین جوړول. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچري موږ تاسو وسپځه وو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سولاست راوړل. نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نن نوي کیدونکي سرچینې هم زیرموي کیږي چې وروسته د یو سمودې څخه موږ تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي. همدارنګه د دې تشنګ درنوز د کونکو بل برخه چې ده هغه پخپله حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي. چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. از موږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي. چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کېږي، نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هله د چې تاسو در دیدم پرې پوسې وو اوسېږې او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږې وسندلوس راتلونکي برخې ته. په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نه درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هله د چې یو څه پوسې وو اوسېږې تر بل داسې درس پر ساس په درنه حضور کې حاضرینم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله او احترامات می قبول کی کدر منو کول لای سکون کو زبرشنا غفار یوز لبه هم تاسو ټول تشراغاس پایما عدد ول سب ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوستا. هله د چ تاسو ټول کدر منو کول لای سکون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سی ریال د صحت چم بون پتن می کدر من سکون کو د تل بسری یوز لبه هم یاد وری کوم. هله دین چې تاسو د نن مزین ولوس فایل کان تاسو ټول پر زده کون کی باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتابچا او قلم منو ول تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. کدر مونږ غواړی چې کون کوس مرسته سو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه، یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ مرده کران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې نن د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه د کون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. لرونو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل په ځان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسته راوړو. په ژوند کې در منځ کوونکو، په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو؟ په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او څلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جمهورو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي. دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جمهورو څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت و دویم سویلي سیمه علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فرا علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي وو. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي وو نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې وو په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود وو، همدارنګه پراخې افسو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګې او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او همچنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه وو برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه شوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډیر کم وو، او همچنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدنه. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې یې په 19 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي کړل وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سخته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو وحیدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خواصخه کېدل، یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه وو او د ولایت اداره چې وو په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالون ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواصخه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لمړی به والی ټول نظر پراچو او ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارون چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلې چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې وخت په جریان کې په 1300 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې د افغانستان ولایتونو شمیر 2 پورته سو چې 4 شاري ساحې وي او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوې پنشیر او بلې دایکونتي و د هم اور اټسپل یا هم ورته اضافه شو. خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوریت یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 303 ولسوالۍ او 100 موقتي ولسوالۍ باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې وو هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې وو هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو مراد تاسو ته په کتاب کې جدول لکړی دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي اسلامی جمهوریت مکمل سلور جش ولایتونو نمونه همچنان د هر ولایت مرکز مرابطه است په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مرابطه است په نشه کړی چې له غول جمهور څخه به نن ورځ تاسو پنځه دنی ویم او نور ټول سلور جش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په 100 کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول لغبل ځانو سره ولي او په منظم ډول سرویس وکوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي دا هم 40,000.89 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 0.5 پر کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو ځکونکو تاسو خپل ځانو سره خپله تکرارولی سي او زده کولی سي. اوس هم درنو ځکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو ځکونکو نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي، خو موږ تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو ځکونکو عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر و سیږي په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې مراب تاسو وویشو. که چیرې مراب تاسو دغه نفوس وویشو بیا مراب تاسو کولی سئ دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دی. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د داغ اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي، یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دی، هغه سیمه عبارت دی د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پر مختللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دي په کارونه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لمړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کارونه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تیریدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ که درمنو ګلالیز د کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنې کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نفوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي شهرونو د تاسیس لمخې څخه د برخه څخه پیلیږي، یعنی د بلخ شهر څخه پیلیږي چې موږ تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ شهر مرکز چیرې په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې، د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم چلکې او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا بولدل رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو بدلې کړي دي. یعنی هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 مترو څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنې کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 مترو څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلې سوز موږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فرارود، خشرود او همدارنګه ارسنګ او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ که درمل زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه مند.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 3 2 3 1 1.
د ازادۍ ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملمه پروګرام ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. د چې پاتیر څلور کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي. له افغانستان بهر دغه کډوال او داسي تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د دغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی ورچه د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر تخوازینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاد شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس وختنې او اراده د پامو غورځولې وي او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د ویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس وختنې هیله ارزوګانې په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سی یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همونته موږ تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله مانا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي. نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران او ورتیر شو، یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي، د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دغه چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
د اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دې وړاندې راوتی، د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
البته موږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې، بلکې افغانستان کې هم موږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدغه سلطه اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې موږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره، د نظریاتو دپاره، د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره موږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګندې کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی دې کې هغه هم که دې کې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې موږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې موږ دا یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف په یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناس تور ټولې دنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکول شي آزادانه څنګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دین چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي یا هتا طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي دیو مدني فعالیت دیو مدني راتلیدن لپاره فکر کوي چې هلار به بیا د سیمه میکانیزم تاسو پیدا کړی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی موږ به ترجیح زموږ غبام دی چې موږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازی په دې باندې هم موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته موږ په دغه سیغ باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور بنی وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه سه لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغه یو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس افغانستانه بهر دي د دنجونو موضوع ډیره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاد د ذکر د دفاع لپاره غک پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوخانه موجود و که خزی په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملن کومه نتیجه ورنه یا نشي یو خپایل ورکړي ترینر اوزي او په دې درې کلونو کې مونږه کتل چې د په دې برخه کې نه اواز د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د خزو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فندونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سماتوګه نه مصرفيږي ساسي فند ساسي دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابر وي او د خلک چې ساسي هوندو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعاني سي یعنی دغه راټولیدنه خو یو یو آیت ضرورت لري تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور مدن دې خپختنه وکړول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی مفهوم دی داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي یقینا ځینې به کار کوي ځینې به نه کوي منتها داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولې مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه اردی سولیزه مبارزه د دغه پورته کول دي فکر کوم چې اوس هم ډېر لاستر وړ نشته دي یعنی موږ په هغه باندې سترګې پټنو کو نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي اما دا چې موږ غو نتیجې ته ورسیږو هغه کوم بنیادی حقونه چې د خز د پاره دي هغه هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي اما پاتې شو یو ډېر مهمه ځانګړنه چې موږ دی ملي مرکه ده هغه هم دا ده چې موږ ډېر د ځمک پروګرامونه چې تم ډېر ساده رانی ولې دي ډېر هر چا د پر د لاسرسي ور دي دا ډیر ارزان دي او موږ په دې کې د هیڅ نه موږ غناخلو د چانه د مرستند غوړو البته بهرانيانو نه ځکه چې موږ په دې کې د یو چې د بهرانيو مرستې امغه مشهور اصطلاح ده چې د نیمه شپکټي موږ تاسو د دې تجربه لرو چې هم د رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کوم ورځ چې قطه شوی په مغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو د ډاکټر نجيب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطه شوی په مغه ورځ باندې یعنی د غیر زړه د انرژي حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بارنې فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي حکومت ورڅ قطع شي هغه ختم شي نو موږ تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بلابل هوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو او د خلکو ته د لارې کراګان ورکو او ټلونه ورکو د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورغړو نه چاته روډي ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولولته موږ یوازې یو ساده چای ورکو زموږ تر اوسه پورې کوم غونډې چې وي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په مغه خر کې د دوستانو په مرسته باندې په ډیرو نه هرچیز امکاناتو باندې دا غونډه تر سره شوې دي. نو د دې یو لوی ځانګړتیا چې دا زموږ لپاره یعنی دغه ور چې د تداوم ور چې همدا خبره ده چې د خپل په خولاړې دي موږ د هیڅانو تر اوسه پر مرسنه دا خسته او بل دا چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هر غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ دولت سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کومنګ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولای شو تاسو په یوه شي د پردیو مرستې متاسفانه غیر سره بیا پردیو اجنډا وي، پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ د غیولو ځانګړنه د غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم خارونه کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 16 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیر شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یو څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې موږ نه شو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړې دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډیرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې د کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غونډه موافقه شوې دا ټول به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به هغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکار نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته ډېره مخه نه ده کړې؟
دا روښتا سپېږي چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3 ساعته 5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې مثال په برلین کې په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوي همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي همغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو غبه زموږ افشن بمده غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کور ودا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه د ملي محور لخوا نه د تر سره شوې دي. ملي میور البته خپل یو نیټورک لري په کوم غړي دي دلته او اندغه تعهد لري دغه سی حرکت د پات مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړې شوې دي د اړیکو کمیټه د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه او د مالي ادارې کمیټه دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشحاله او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې د هغه په مشرۍ کې په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلون اړیکې نیولې دي د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خبرونو کې انشاءالله تنظیمېږي نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان په دې کې ښځې په دې کې مشران دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر راځي په خپل خوخه کار کوي اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي پزر هوا افغانان ژوند کوي د کار سربیره غونډې تر اتګ پکې ونده خېستل دي زره د افغانان علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې تر دې مسایل پاتې دي
او ډوډ خبر شته یعنی د کښ شک نشته چې مصرفیتونه مډیر دي دلته مونږ د افغانانو مډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډه تاسو کې چې کچره ډیر لوی غونډه سره جوړ کیل ته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کوي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره موږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ غږ کړی ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چارتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا چې دا به هر اړخیز وي موږ ټول بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل په خښه بیا بوزو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به جرګې ټاکل کیږي یا تا غفلک چې ندی حاضر شي راشي په ملي مرکو کې موږ شریک کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړيږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرح رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکو د دغه د جرګې لخوا بل بدا وی چې زموږ ملي مرکې چې د دې قربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا یو ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو د دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنې دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي سیستم هم دغسې وي چې دا به په کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورایي وي د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصباتو سره له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو اهداف ته رسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولیزه مبارزې ته ځانو وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولیزه وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډېر زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښوده خبرې مو راسره وکړي
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا ای های ستا بند دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا ای های ستا بند دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا لو رزې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا چهره خود سناتا آشنا غند دا های آشنا غند دا شبیت افنا اوڑماش پا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا غند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواور درنا غند دا های درنا غند دا شبیتا پنا اوڑما شپا چپا اللہ چپا دا زما غند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈک